پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا هغه څرګندونې واوري چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړي دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه ورځ دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د سولې هو دونو په سفر ځي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پلی ځواکونه د سرپل پلور روان شوي او امریکا د افریقا گابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محبوی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدراعظم د ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شغیدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب د هند صدراعظم د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا نه دي ور استولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده.
تحرکات و تجمعات و تهدیدات
دی وی گواشونه تحرکات و تجمعات لهم پر خپل ځای دی. ژمنه را سره شوی دی یو شمیر پل یو ځواکونو د سرپل په خوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دی رسیدلی. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاس ته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټې له امله پرون ولګید.
د اور لګیدنې شاوخوا له ساعت دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې وسیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونی پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت وی چارواکي چې خبريالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبريال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې گابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری گابون ته رسیدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه گابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلی دی که چرته اړتیا وه د دې عسکرو شمیر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلی کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقت
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم راواخلو، او دغه ورځ د نور راپورونو تر څنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي، او دغه ورځ په دوهم نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو ته خبرونه د سرموزو ته د افغانستان د سولې علي شوروي ترکیه په خپل دریت سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن دغه مطلب څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریت او تګلارې روښانه کړي. د څرګندونی په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربوي. په دې اړه نور تفصيل وصل وسل راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرق لې په دې اړه د افغانستان د سولې علي شورا نور څه ویلې دي څرګندونې څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، مروسته لاغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغه چې موضوع نیسي موقف نشي د پاکستان او افغانستان په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کسه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅه یو څه ټکنه شوی، خو افغان حکومت د ته پته منه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې دغه هیواد د سولې د شورا لاره هڅه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په ډسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي، خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدې د ناستې په اړه چوپه خوله دي، دغه د ښاغلي وقاد نظر دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هڅې تر پښتنو لاندې راوستي او د هغه په هڅو د سولې روانې هلې ځلې ټکنې کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نه شي، استازي به یې جدې ته ولاړ نه شي. بله فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وشي د افغانستان د سولې علي شورا د چارواکو څرګندونې راوختلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان لدی ډلې ودیر صفای پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له شغلې ودیر صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او د همدې استانبول د جوړېدونکو غونډې په اړه پوښتلې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره پخوا نه نږدې و، ډېرې ښې اړیکې ورسره لري، نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ او تاسو ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي، نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او مونږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې دې نه ټاکل شوی و چې همدا میاش یا هم خی همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې و غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوي چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړې چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو. دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خو دا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي پیل شوي به یي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیستی. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
پام دغه کده چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري، هر کله چې سره موافقه د سعودي او طالبانو د امریکا تاریخ نه وشوله امکان لري بیا جرګه سره کینی.
یو ورسې پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه د مسکو غونډه مخکې د غینه په قطر کې غونډه وسط ترکی غونډه مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکېږي، دا ټولې اې فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت دا او باید را ټول شي مثلا د ناستي امهنګ شي غونډه کې هر هیواد کې هر هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ جوړو.
دا صحیح خبر ده، صحیح خبر دا غول اخو خبر دا دا چې دا خبرې کول چې خبرو په مرحله کې وي دا همدا څه شکل نشي. مو مثلا د نو نشو یو هم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدل درې کال په دې وخت کې دل چې مونږ خو بایزوی مې سر کینو کا کوروي کمربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونی چې وی دی او دې چې وی دی او هر خوا په کلاس لري لاسونه په کې دی هغه کې شنو کې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وی هغه اسانه ده حلول عمده چې د منطقې ټولې وادونه په کلاس لري او نړیواله ساتم وادونه په کلاس لري اواریا به خپل اغراض او امبیال لري دا به ډېر نور لاسند ده چې ناسه هموشي ترڅو یو اصلي ناسه درایشي چې هلته پرې کړو چې په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپو ودیر صفایو
سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې زده رادیو ته خوښیست چې د هر ورځ د سهار لوود ماشان تر وجو پورې پر منځنۍ چپا دولس اشپژنوي او د اف ام پر سله شری پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په فیروزي عزیزیت خد افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خنوي ساکل په دغه ولایت کې 3,1500 ګړه تولید شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایع خنوي مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل اوس له پاکستانه دغه ولایت ته د ګړې واردات ذکر راکم شوې چې په کوردننه د ارتیا وړ ګړه تولیدېږي. د نوموړي په خبره په ټول ننګرهار کې شپک د ګړې جوړولو غاڼې فعال دي چې تر 1,500 کسان یې په کاروبار بوخت دي. د سرپل ولایت د کرنې ریاستوي ساکل په دغه ولایت کې د وچکالۍ لامل د انګور سلات کمو. د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکل په سرپل ولایت کې 500 زره ټنه انګور حاصلات ترلاسه شوي چې تیر کال د اندازه 950 زره ټنه و. د خغلی رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800 زره نفوس نه 90 سلنه خلک په باغداري او مالداري بوخت دي او له همدې دره خپل اقتصاد پر مخ وړي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې په 360 زره هکتار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 500 سلنه یې للمي او پاتینورا آبیده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,360 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,360 افغانۍ، یو درې نیم نه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
لا فیروزی عزیز خمو اقتصادی خبرونه واردل دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی او چار وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا په داسل کې د چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي. د امریکا د بهرنی او چار وزیر دغه سفر راتلونکي سه شنبه خود ملي امنیت سلاکار سفر نن پیل سلام محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استودیو کې د صالح صاحب خبرونه تشارک له کده امریکا د بهرنی او چارو د وزیر سفر تراسو دی به د منځنی ختیز کوم هیوادونو ته سفر وکړي
ډیر مننه پرې باجانی د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن مصر بحرین متحده عرب امارات قطر سعودي عربستان عمان او کویت ته ولاړ سي د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د سفر په اړه معلومات ورکول څرګند کړي چې د پامپیو د سفر هدف دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبريال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه رابرسیره کړي تر څو د سعودي د رهبری له هغو کسانو سره حساب کتاب وسی چې دغه خبريال په قتل کې ګواکې لاس لري
بله مخکې یادونه سه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي سفر بینن پیلسي د کوم هیوادونو ته زیات پر کوم موضوعات به خبري وکړي
بل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیمې په سفر وزي او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري وروسته به ترکیه ته ځي له ده سره به د امریکا د لویدرستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد هم ملګری وي ترکیه ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه خو انقره تور لګولې چې د سوریې کورد جنګیالي له هغو افراطي کوردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي ترکیه د سوریې له سرحدي سیمو د دغو کوردانو د ایستلو ژمنه کړې ده د ولسمشر ترامپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورک استعفا وکړه
بله ډیر مننه کوم سلام محمد صالح و چې منځنی ختیځ او هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سفر په اړه جزئیات راکړه
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم دموکراسی
نه در بیلدنگ نه در مانیومنت ایتس یو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
د ساتیر خبرونه د ماشام تر وبو جپري دوام لري اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکی راوخلو چې اجمل تورمن کتنه ورته کړې ده البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصره مقاله لیکلې ده د اجمل تورمن دغه کتنه تبع غوښتو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې پاړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي وی صاحب خپلواک ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه سرګندونو کې د جدیل ناسي به خبري خودلې وای چې د غناسته د دوی په پلان کې نشته ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابو ظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت لپلاوي سره لیدو ډډه وکړه خو ورسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور اړخونو د ابو ظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیس کال په جنوري کې په پام کې و په سرمقاله کې وړاندې راغلي سولا د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی خو د حکومت سیاسي ډلو مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ځای کړل ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د نوي زیږدیز کال په شپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سرمقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورسپانه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرحه وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستور بیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سلوان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوئی کا بعد السلام مزو دا سب تو ہا ملی گئی میں غسل ادا دور رچدا الکترونیکی تشکیل دے زرا پتی زنا دیر بلا دا ولادن کو بشلو جی دا با غیر من نبی دا ہم خور غسل دا ہم تکرارم جی دا الکترونیکی تشکیری دی زل تزر په خطی زم او دیر او بیر ولادن کو شروع کی ورا زکه کی دا رسټ موري دا خواص را لجی دی خدا څنګه کوبر شي بات ولایت شورا او ولسوال شورا کې بعد هر څه هر دم بل الکترونیکی تشکیل ته بعد استفاده وشي مننه.
سلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله ایم د پاکستان ماج یک ډیر غله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډیر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو سرک پر سر لګیای موچتو پم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو د مونږ ماجرین ریاست پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک پر سر نه سی په دې یخنی کې موچتو په او چاته کله پالشي کله نه ډیر سخ مشکلات کې ګیرو. نو زمونږ انده اخبار چې د مونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز تلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې له دې لامل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي تر څو د ګاز ټیټ قیمت شي او لوړ توکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
نو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي رادیو تر رسیدلې و موږ په امانت تر تخ پاره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې نو ازادي رادیو ته زنګ وهلی سي موږ لاړوندو چارواکو سره شریکو. تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغه شمیرو لارې چې زموږ همکار درته وایي را سره شریکې.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوی یو که مو تر دې مهاله دا برخه نه اورېدلې کولی سئ چې دا زیاتره ویب سایټ ته هم ورسئ.